دا مشال رادیو ده په پیښور کې د مازیګر څلور، په کابل کې درې نیمې، او دلته په پراګ کې د ماسپخین دولس بجې دي. ظفر خان مو په روانه خپرونه کې هرکلی کوم. په خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم در خبرو. د خپرونې په دویمه او نیمایي کې اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه در اورو. خو لومړی خبرونه اورو. ویان اسرار علم مومند.
محمد ابراہیم ارمان لونی د څلوېختمې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه، سیمینارونه او مظاهرې کیږي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېکور کړل شو خلکو سره د مالی مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي. او افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په غبرګون کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمل لونی د څلوېختمې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه، سیمینارونه او مظاهرې کیږي. نن یو شمېر خلک په کلیسا سیف الله کې د لونی خبر ته ورغلي وو. دوی مشال دوی ویل چې له دې قبله مظاهرې کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر غړي ابراهیم ارمل لونی د وژنې اف آی آر تر دې دمه نه دی درج شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پرون د خپرې شوې اعلامیې تر مخه په دې لړ کې په کوټه، اسلام آباد او په نورو یو شمېر ښارونو کې سیمینارونه، لاریونونه او جلسې کیږي. د افغانستان او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هم په دې مناسبت مختلف پروګرامونه جوړیږي. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي د لوڼی د وژنې اف آی آر درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی یې فورنزیک یا د طبي معایناتو رپورټ ته منتظر دي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د پرامن احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وجلې، خو پولیس دغه تورونه ردوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېکور کړل شو خلکو سره د مالی مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې ویان د احسان داوړ بېګا مشل ډوته ویل چې له تېرې څه مودې نه د شمالي وزیرستان له بېکور شو خلکو سره د مالی مرستو لړۍ ځنډېدلې وه، خو اوس ورله حکومت 9.5 کروڑ روپۍ منظوري کړي.
دوی ته به هر یو کس ته چې کوم رجسټرډ خاندان دي د اف ډی ایم سره، هر یو خاندان ته به 1,000,000 روپۍ چې دي دا به انشاءالله نن د شپې نه یا سهار نه به دوی ته شروع شي او دوی بیا دا کیش اخیستلی شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې. په دوی کې ډېری خپل کورونو ته ستنی شوي، خو د شوالو د داخل خلک اوس هم بې کوره دي. د قبایلي ضلعو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیې د خیبر پختونخوا د پولیسو اکټ لاندې د کار کولو په اړه د ګورنر فرمانونه رد کړي دي. د اتحادیې د سوري لاندې پرون د پېښور په باغناران کې تر غونډې وروسته له مشالو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سید جلال وزیر ویل دوی په غونډه کې د ګورنر حکمونه رد کړي.
اډینل غلطی دا چې زمونږ د 100 سال د خصدار او د لیویز د 60-70 د 20 سال نه قربانیان دي، نو هغه پسې نظر انداز غونډې شوې. سبب پولیس نور راځي او مونږ به هغه ماته خو.
د خیبر پختونخوا گورنر د مارچ پر 12 نیټه دوه فرمانونه جاری کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلي ضلعو خاصدار او لوی ځواکونه به د خیبر پختونخوا د پولیسو 2019 اکټ لاندې کار کوي. د رسول هغه ده چې پروسه کال پاکستان حکومت د آئینی ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډ کړي. مشال دوی ته وغوښتي افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په خبرګون کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. ولسمشر غنی نن په کابل کې بې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې ملکی تلفات ورته د زغملو نه دي. د براسال کې دا چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې او خطر راپورونه راغلي دي. د امریکایي چارواکو طالب استاو سرمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید. پرون د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر لیکلی وو چې د سولې لپاره شرایط ښه شوي او روښانه ده چې ټولې لوري جګړه پای ته رسول غواړي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا او طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه رضا شوي، خو په دغه اړه لږ څه پرېکړه نه ده شوي. هم پرون د طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په سوال شوي لمه کې ویل شوي ټول بحث په دې وو چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه څنګه او څومره وخت کې ووځي او ترتیب به یې څنګه وي. د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو اترو شپاړس ورځې دوام وکړ، خو طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو خبره نه ده منلې. د برتانیا د پارلمان غړو له روپۍ ټولنې څخه د وتلو په اړه د وزیر اعظم تریزا می پلان په دوهم ځل په اکثریت سره رد کړی دی. پرون د برتانیا د استازو د جرګې یا هاوس اف کامنز غړو د 242 رایو په مقابله کې دغه لوزنامه په 301 نوي رایو رد کړه. وزیر اعظم له دې یو ورځ وړاندې ویلي وو چې دغه پلان ته یې بیا کتنه کړې او د روپۍ ټولنې څخه یې قانوني ډاډ ترلاسه کړی. په پارلمان کې دا رای په داسې وخت کې ورکول کیږي چې که لوزنامه کیږي او کنه، خو برتانیا به په 12 ورځو کې دننه په رسمي توګه له روپۍ ټولنې ووځي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان کرکټ سپر لیگ پلی آف پړاو نن پیلېږي. نن د کراچۍ په میدان کې په ځایي وخت ماښام 9 بجې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ لوبه ده، او چې کومه لوبډله یې وګټي نو هغه به فاینل میچ یا پای لوبې ته وځي، او چې کومه لوبډله له ماتې سره مخ شي نو هغه به د کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د کیدونکي میچ له ګټونکو لوبډلې سره لوبه کوي، او چې په دوی کې څوک وګټي نو هغه به بیا فاینل میچ ته وځي. دا ترې مهال مشال خبرونه، او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سره ظاهر ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي، او په 139 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 180 روپۍ شل پیسې او په 120 روپۍ، یو یورو په 155 روپۍ شل پیسې او په 155 روپۍ 80 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ لس پیسې، د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ او یا پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې، او یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې غسل کیږي، یو په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي، او په ژوب کې د باران امکان دی، او د کوټې په زیاتره سیمو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 10، بنو کې 22 او نه، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رډیو ته غوږی، زمنګ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د څلوېښتمې په مناسبت غونډې لاریونونه او مظاهرې کوي. تازه حال درکو، په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو شوو قبایلي ضلعو د خاصدارو او لوی ځواک اتحادیې د ګورنر لخوا جاري شوي فرمانونه رد کړي دي. د اتحادیې مشران وایي ورسره شوې ژمنې نه دي عملي شوي.
اداسه خبرې شوې مونږ سره چې زمونږ په کې هر څه تسلیم شوي، عزت او ناموس خیالونه په ساتلای شوی وو.
په جنوبی وزیرستان کې په لومړي ځل عدالتونو کار پیل کړي، خلکو د دې هرکلی کړي دي.
دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه قانون او نظام چې په ټول پاکستان باندې نافذ دی، نن همیش په جنوبی وزیرستان باندې هغه ولګېده.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې په سیاسي موضوعاتو بحث د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه در خبرو. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. اوس ورځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه کوي. د دغې غورځنګ مخکخ پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د هغې د څلوېښتمې په مناسبت دغه احتجاجونه غونډې کیږي. په دې اړه باندې د تازه حال لپاره سره همدا اوس په اسلام آباد کې زموږ همکار احمدالله د ټلیفون په کرښه ملګری شوی. احمدالله، که تفصیل راکوي په دې اړه باندې.
ډیره مننه ظفر. د پروفیسر ارمان لونی د څلوېښتمې په حوالې سره په د خیبر پښتونخوا نه علاوه په اسلام آباد کې هم یو سیمینار تابع کړی شوی ده. څلور بجې وخت ورکړل شوی په اسلام آباد پریس کلب کې کیدونکو د سیمینار لپاره، او دې حوالې سره مختلف کسان چې کوم دي هغه راتل شروع شوی دي. دا وخت پریس کلب ته لګیا دی، اوس نه لږ شیبه وروسته امکان دی چې دا سیمینار چې کوم دی دا شروع کړل شي، چې پکې بعد سینیټر اوس عثمان کاکل نه علاوه پخوانی سنیټران افراسیاب خټک او دینه علاوه فرت الله بابر چې کوم دی هغه به پکې هم ګډون کوي. د دینه علاوه خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې چې کوم دی هغه هم تعزیتی ریفرنسونه یا دغه شانتي سیمینارونه چې کوم دی هغه وشو. د خیبر ضلع نه چې کوم لاریون شروع شو امن واک نو هغه چې کوم هغه پېښور ته راغی په پېښور کې غونډه وشوله. د دغه علاوه په سوات کې چې کوم دی 2 بجې چې هلته بریکوت تحصیل چې کوم دی ابوه کې هغلته هم یو سیمینار 2 بجې شروع شوی. دونه لږ وروسته دغه شانتې په 400 کې او په سوابۍ کې هم سیمینارونه او جلسې چې کومې دي هغه وشولې. په مردان کې 3 بجې وخت ورکړل شوی او چې کوم سیمینار و هغه په مردان کې هم شروع شوی. دغه شان په ډیره اسماعیل خان کې په ټانک کې هم مختلف سیمینارونه او تعزیتي ریفرنسونه چې کوم دي لکه هغه شوي دي. نو د پروفیسر ارمان لونی د وجنې حوالې سره په دې ټولو سیمینارونو چې کوم دي یا چې کومې جلسې دي په دې کې دا غوښتنه کیږي چې نوموړی چې کوم دی هغه وجلې شوی دی خو له بده مرغه تر اوسه اف آی آر چې کوم دی هغه درج نه کړلی شو. نو نه صرف دغه اف آی آر دی درج کړلی شي بلکې چې کوم څوک دی کې ګناګاری نو پکار دی چې هغه ته سزا هم ورکړل شي او ارمان لونی ته چې کوم دی هغه انصاف ملاوي شي د هغه کورنۍ ته. نو دا د سلسله چې کوم دا د سهار نه شروع ده تر اوسه پورې دا روانه ده.
صحیح ټک شو مننه. په اسلام آباد کې زم همکار احمد الله چې معلومات یې راکول. لکه څنګه چې احمد الله ویل پښتون ژغورنې غورځنګ نن د هغه د مخکخ پروفیسر ابراهیم ارمان لوړی د سلبختمې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سیمینارونه او غونډې او احتجاجونه کوي. دا چې په بلوچستان کې په دې اړه کم خوځښتونه شوې دي په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په کوټه کې د ماشال همکار حفیظ الله شیرانی نه د معلومات واخیستل.
په بلوچستان کې په ډیری شهرونو کې دا وخت د ابراهیم ارمان لوړی د څلوېښتمې غونډې دوام لري او څو داسې شهرونه دي چې په هغوی کې به هم نن له ماسپښین پس بیا غونډې کېږي او جلسې به کېږي او لغه سره سره به سیمینارونه هم کېږي. دلته په چمن، پشین، مسلم باغ، لورلای، خرنای، موسخیل او د کوټي په های کورټ کې د وکیلانو له طرفه څخه یوازې په ځانګړي توګه دا وخت کمې تعزیتي غونډې یا د سیمینارونه چې دي هغه دوام لري او په دې کې په ګڼ شمېر مدني فعالینو د پښتون تحفظ مومنټ غړیو او لاغه سره سره د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي هم شرکت لري. او کم وینا کوونکي چې دي یا مشران چې دي هغه له حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې د پروفیسر ابراهیم ارمان د مرګ څلوشت ورځې پوره شپې خو تر اوسه پورې لا د هغه د دوی چې کوم تور لګوي چې د پولیسو له لوري وژل شوی دی د هغه پولیسو په خلاف اف آی آر نه دی درسوي. هغه اف آی آر دی درج کی خو حکومت بیا دغه موقف دی چې ترڅو پوری د فرانزیک ریپورت را نه چې لاهور څخه تر هغه پوری دوی د چا خلاف اف آی آر نه شکایت کولای.
او شیرانی کپلند تو غره دا وی چې دغه کم غونډه یا چکیږي دا د سیمینارونو تر حد محدود دي کنه د کی مظاهری اوم دي
د سیدی چې په کلاسې فلا کې پر 10 بجې چرته چینن خلک په ډیر په ګلش میر سره د ابراهیم ارمان هلونی قبر تکلی د مزار تکلی حالت دعا کړي او لاغه څخه بیا د جلوس په شکل کې مالته د ضلع چکم کمیونټي حال دی هغه تراغلی او په نورو شهرونو کې هم داسې کوشنۍ ریلیانی راوتلی جلوسونه راوتلی او بیا یې د جلسې په شکل کې سیمینارونه کړي.
حفیظ الله شیرانی و چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ابراهیم ارمان لوڼی د څلوېښتمې په مناسبت معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د شاملو شو قبایلي زلو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیه د گورنر لخوا جاری شوی فرمانونه رد کړي. د صوبې گورنر د مارچ په 11مه د لوړې کچې تر غونډې وروسته دوه فرمانونه جاری کړل چې پکې ویل شوی چې د قبایلي زلو خاصدار او لوی ځواکونه به د خیبر پښتونخوا د پولیسو 2014 اکټ لاندې کار کوي. تر دې وړاندې خاصدار او لوی ځواک د پاکستان د قبایلي چارو او سرحداتو وزارت لاندې کار کوي. دغه ځواکونه له تیرې څه مودې راهسې په مختلفو قبایلي زلو کې احتجاجونه کوي. تفصیل له عبدالحی کاکړا ورو.
د قبایلي زلو خاصدار او لوی ځواکونو مشرانو پرون مازیګر د پېښور په ناران باغ کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر د فرمانونو ردولو ترڅنګ په اسلام آباد کې د احتجاج کولو دړکه هم ورکړه. د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د دوشمې په ورځ چې کوم دوه فرمانونه جاری کړي وو، په هغه کې یو ته د لیویز ترانزیشن آرډیننس 2019 او دوم ته د خاصدار پروټیکشن اینڈ ریګولرایزیشن نمونه ورکړل شوي وو. په دې کې ویل شوي چې دغه ځواکونه به اوس د خیبر پښتونخوا خاصدار او د خیبر پښتونخوا لیویز بلل کیږي. دغه ځواکونه به په قبایلي ضلع کې د پولیسو په حیثیت کې کار کوي او د ډایرکټر جنرل او ډیپټی ډایرکټر جنرل تر واک لاندې به کار کوي، چې د دغو دواړو چارواکو ټاکنه به د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو د مشر په مشوره کوي. خو د خاصدار او لیویز ځواک د اتحادیې مشر سید جلال وزیر پرون مازیګر له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال فرمانونه رد کړل او ویل چې په دې کې د دوی حیثیت ختم کړل شوی دی.
آرډیننس جاری کړه، آرډیننس پولیس هلته لاړ شي او دې د مستقبل فیصله ونه کړله چې په هغه کې به لوی خصدار فورس چې کوم دی د سپاینس او د درمیجر را سپرینګ او مراعات او سینیاریټي په هر حال به پکې زم وي په پولیس کې. آرډیننس دغه غلطي دا ده چې زمونږ د 100 سال د خصدار او د لوی د 60-70 د 20 سال نه قربانیانې دي، نو هغه پسې نظرانداز غوندې شوې سبا به پولیس نور راځي او مونږ به هغې ماتخ.
سید جلال وزیر زیاته کړه چې دوی تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر صلاح الدین مسعود او د صوبې پخواني چیف سیکرټري نوید کامران بلوچ سره په غونډه کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو په صورت کې 2 خبري منل شوې وي.
نو موږ دا مطالبه ده چې سابق آی جی پی او چیف سیکرټري دادا واپس راولي چې دا کومې خبرې کړې دي زموږ سره په دې خبرې باندې اگری شوی دی. دا هغه دا خبرې چې تاسو به د سپاینه د صوبېدار میجر را سپرینګ په سینیاریټي هغه چې د کیپی پولیس کې مراد یا به تاسو لم درکوم چې کوم انپڑھ دی هغه په انپڑھ ځای کې ډیپٹی لگاوم، چې کوم پڑھا لکھا دی هغه په دفتر کې لگاوم. 1:3 به یو ډیپارټ به په ٹریننگ کې وي او دوه ډیپارټ به په ڈیپٹی باندې وي، او چې کوم چل زاړه دي خصدار یا ریج دی ٹیم نه علاوه نو هغه بچیان به پر دې باندې راولم، ایجوکیټ کسان به یا تعلیم کې به موږ گزارا در سره کوو. داسې خبرې شوي موږ سره چې زمونږ پکې هر شی تسلیم شوی وي، عزت او ناموس خیال هم پسې ساتلی شوی وو.
سید جلال وزیر وویل چې دوی دا وخت په جمهوریت کې احتجاج ته دوام ورکړي او د ناران باغ په غونډه کې فیصله کړي چې د خپل غوښتنو په حق کې به په راتلونکو 4 ورځو کې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه هم سوي چې خاصدار او لیوي ځواک به په قبایلي ضلعو کې په راتلونکي کې د پولیو وایرس ضد کمپاین کارکونکو ته امنیت له ورکولو انکار کوي. په قبایلي ضلعو کې د خاصدار او لیوي ځواک مجموعي شمېر شاوخوا 1500 جوړیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا د فاټا ل ورګړي دو وروستو په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو بهیر دوام لري. په دې لړ کې په جنوبي وزیرستان کې د عدالتي نظام د رامنځته کېدو وروستو پرون په لومړي ځل عدالتي کاروایی پیل شو چې ځایي ولس ورته بیلابیل خبرګونونه خودلي. نور حال د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود راغی.
د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ ته دوه ججون لیاقت جون را رسېدلي، او د څلورم د تېرې ورځې نه یې په دغه ضلع کښې په اول ځل عدالتي کاروایي لګیا کړه. اډوکیټ شرپاو مسعود دلته د عدالتي نظام آغاز نیکمرغه پیشرفت وباله.
دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه قانون آ نظام چې په ټول پاکستان باندې نافذ دی، نن موږ په جنوبي وزیرستان باندې هغه ولګېده. عدالت خلوص ان شاء الله هر چا مسلوي درخواست میش کوي. 24 شو نه ډیپټي کمشنر ها اډیشنل عدالت شو نه د عوام تحضیری په ټول نه غټه فائده دا دو چې د میر مسیدو یا د قبایل روایت شو فیصله شوه. بیا چې اول کښې نو صدر ته ویل چې پادل وکړه عادت وکړه لس لکه وخواستې، بیا چې کله فیصله کړه بیا وویل چې عادت وکړه بیا لس لکه وخواستې. ویسو وکیلون په 2000 په 5000 روپۍ چا په 100 لکه مال کړله، نن په 4000 روپۍ وکیل په لایا ورته کړو. په عدالت شه د جج د قانون عین په خولون دی.
ملک ګلکرم او د سیمې ځنې نور اوسېدونکي عدالتي او د پولیس دا نظام د خپل رسم رواج او روایاتو خلاف شمېري. ملک ګلکرم وایي چې د دغې نظام او سیمې ته د پولیس د راتګ په واجه به نور نوی مشکلات را مخشش شی.
پاکستان دی میش سرا دا پینزل سکولا چا وکرل دی اغه متعلق نتیجه دار ووتا چه میش تا یه جج رویست وچه رو تکشنو. میش پا دا نپیجی دی میش دی دریما سیدی چه کما جلگاوا کما خبراوا کما کساوا دا میش تا دا پتا نلگیجی چه دا ججو دی میش کما یو پیسلا وکو کم یو توقات میش دنه دای. چه ندی میش پا مزکا کشه پا جنسیشه پتواریشتا دای نه کنیوگوشتا دای نه داشستا دای کنه چه دا غز پا کومینا کومینا موطان ولا وشلوی دای پا پلی پا غا پا پتواری خو میش ندای سر وشلوی که دی میش ما ملا روشی اغه مطلاو دادای چه پا جلگا بنده با حال نشی دا چه کم جج رو غلای دای دا دی میش پا پیسلی نه کرایشی نوی ایرا چوکو دتا ویرکو خو پا دا بنده میش دارا خپایی لکه چه دا غونده جنسی میش
دادے ہاں یادوی چد سلی وزیرستان سینئر سیول جج دے عدالت پا اولانے کاروائی کشے دے وانا دے قبائلی جرگے آغا فیصلہ ورا ٹھلا چھ دے کم لمخ پوانا کشے دے سیف اللہ وزیر دے کور سوزاولو او جرمانہ ور کولو سزا اورا ولے شوے وا اس با داغا فیصلہ پا باقاعدہ عدالت کشے دے نوی سارا کیجی ما کو شش وکڑ لی چپدگی لڑکشے دے عدالت دے قاضیانو سارا ہاں تماس ونسا خودوی تا میرا سائی ونشولا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکنی
سرکان لمسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مشال ترلاند لاندې بحث د روان خبرونې په دویم نیمه کې د خبرونو د لنډیز نه وروسته اوریدلی شئ. ورزو بل راپور ته د قبایلي سیمو قدرتي ناورینو سنبالولو اداره وایي چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو ته د مالي مرستو درول شوي قسطونو منظوري ورکړل شوې ده. د اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې خلک به بقایجات ډیر زر ترلاسه کړي. د قبایلي متاثرینو کمیټې د دې ګام هرکلی کړی خو وایي حکومت باید د فبروري او مارچ میاشتو بقایجات هم ورکړي. نور حال د عبدالحی کاکړ په راپور کې وو.
د قبایلي سیمو د ناورینونو سنبالولو ادارې اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا ادارې ته شاوخوا 9.5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي او دوی به د موبایل له لارې خلکو ته ډېر ښر پیغام ولیږي چې خپل بقایجات ترلاسه کړي.
دوه قسطونه د دوی چې کم پاتې وي د دسمبر میاشتې د تیر کال او د جنوري میاشتې د دې کال، یعنی موږ ویلی شو چې دوه میسجونه به دوی ته کېږي په سیم باندې. دوی ته به هر یو کس ته چې کوم رجسٹرډ خاندان دی د اف ډی ایم ای سره، هر یو خاندان ته به 1.5 لاکھ روپے چې دی دا به ان شاء الله نن د شپې نه یا سهار نه به دوی ته شروع شي او دوی بیا دا کیسه غستل شي.
په 2015 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره سم حکومت تر لس تکه زیات د شمالي وزیرستان خلک له کورونو وایستل چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې میشت شول او په سلګونو زره افغانستان ته ولاړل. د پاکستان حکومت د کډوالو رجستریشن پیل کړی و او دوی ته هر میاشت مالي مرستې ورکول پیل کړی، خو د پیسو په ورکړ کې د ځنډ راتلو پر ضد د قبایلي متاثرینو قومي کمیټې په وار وار مظاهرې کړي دي. د دې کمیټې مشر ملک غلام پرون ماښام مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د قدرتي ناورونو سنبالولو ادارې لخوا بې کوره کړل شوو کورنۍ ته د بقایجاتو د ورکولو د اعلان هرکلی وکړ.
دای سره د 3-4 مهینه بقایا روپۍ پاتې دي. پدا کړه موږ سره د دوا کښتی نه کوم جاری کړی دا دسمبر د جنوري په دې باندې دای هم ډېر مشکوري شکر گزاري خو مزید زمونږ د بیمنه د نړۍ حکومت نه دا مطالبه ده چې کومې خلک دای سره کوم بقایا آزاد پاتې شوي دي، ا د واپسۍ روپۍ دي یا زمونږ د کرې د مسمار کرې روپۍ دي او یا زمونږ د سره داس خال ته چې واپسۍ نه ده شوي هغه پیسې و بلا وجب لک شوي دي. مونږ دینه دا هم ریکوست چې په دې باندې دای سره نظر عمل استعمال وکول چې دا زموږ خلک سره ډېر زیات او په تکلیف کې دي او په ډېر خاص مصیبت کې دي.
په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د استنیدو په اړه احسان داوډول چې تیر میاشت په دې حق له په غلام خان کې د چارواکو د کډوالو د استازو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په کې بې کوره کړل شو کسانو ته فارمونه ورکړل شو چې تر ډکېدو وروسته دي حکومت ته وسپاري.
دا فارمونه اوس واپس راوړي نو دوی د لپاره موږ آپ باکشل کیمپ کے ہم انتظامات روان کری دی اضافی کینٹون لگاو مونگ پلان دی چپا وال فیس کے مونگ زر کارڈے چھ دی زر کورنے واپس راوالو اور چھ سوک چرتا ہم پا میٹنگ کے دا پائی چلا شمی ہوا چھ کا سوک پا خلا مرزی کیمپ تا ندی نو آغا آر چرتا پتے کے دنشی اور دی دوی دی پارا مونگ دی ٹرانسپورٹ انتظام ہم پا غلام خان باندے کرے دی دی فراک انتظام ہم کرے دی او دا خلک چې راشي بیا د دوی سره هم دا مالی مرسته به مونږ کوو چې کله د نادر نه دوی ویریفاید شي نو بیا دوی ته به هم مونږ د 2000 د میاشتې مالی مرسته ورکوو او د میاشتې راشن به ورکوو.
له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي زیاتره کسان ستانه سوي خو د شوال او د تخیل خلک له هم بې کوره دي. احسان داوړ وایي چې کله امنیتي ځواکونه ورته ووایي چې سیمه له وسلوالو پاکه سوي نو دوی به د پاتې کډوالو کورونو ته لیږل پیل کړي.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ما کې رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
د مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمه پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنز په دوحه کې کېدونکي مذاکرات پرون پای ته ورسیدل. دغه مذاکرات په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره پیل شوی وو. په مذاکراتو کې د افغان حکومت استازي نه و شامل. طالبان وایي د جګړې اصلي لوری امریکا ده نو ځکه د افغان حکومت سره اوس خبرو ته نه کینی. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل وایي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د دوه اونیو تر خبرو وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه متن چمتو شوی دی. نوموړی د مارچ په 12مه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اوس به د واشنگټن ډی سی ته ځي او هلته به په دې هکله سلا مشورې کوي. خلیلزاد ویلي چې د مذاکراتو په محل خندونه وو خو دوی بیا هم وکړی شول چې په ځینو مسایلو موافقې ته ورسیږي چې لا یې هم په رسمي ډول لاسلیک کول پاتې دي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او ترګری په ضد د کار پاړه خبرې شوې دي خو د جنگمندۍ او افغان حکومت سره د مذاکراتو پاړه کومه موافقه نه ده شوې. طالبان دریز لري چې په افغانستان کې د جګړې لوی او مهم اړخ امریکایان دي نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو په جګړه کې نږدې هر ورځ افغان سرتیري او ملکی وګړي وژل کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې یو طالب مشر ورته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې لا هم پر دې سلا نه ده شوی چې امریکایي ځواکونه به کله وځي. د هغه په وینا طالبان غواړي چې دا پوځیان له دریو تر پنځو میاشتو په موده کې له افغانستانه لاړ شي خو امریکایان وایي چې دا کار به له 1300 میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي. امریکا له طالبانو غواړي چې د ترګرو ډلو د قربتوب نه کولو ضمانت ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې طالبان د یو عمومي وعده ورکولو لپاره تیار دي خو د ځانګړو ډلو لکه القاعده یا کومې بلې وسلوالې ډلې سره د مرستې نه کولو ضمانت کې زړه نازړه دي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل حکومت په مهال القاعده تر هغه ډلې ته پناه ورکړې وه. د ډلې د امریکې په نیویارک کې په ورلد ټریډ سنټر د شو بریدونو ذمہواري ومنله. تر دې حمله وروسته امریکا پر افغانستان برید وکاو د طالبان حکومت چپک. خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر مخه ډیری طالبان پاکستان ته لاړل او له هغه ځایه یې بیا ځان منسجم ک. دوی د تیرو 13 کلونو څخه جګړه پیل کړې چې بزرګونو افغانان پکې وژل شوي او لکونو نورو پکې نور زیان لیدل دي. د طالبانو د حکومت په محل د افغانانو اقتصاد خراب و، روغتیایي سهولتونه نه و او د ښځو په تعلیم او کار یې بندیز لګولی و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په زړه پورې خبره دا وه چې طالبانو په قطر کې د امریکایانو سره په هغه هوټل کې خبرې کولې چې په دروازه کې یې ځوان نجلۍ پیانو غږوله. د طالبانو مشران به د غونډې کوټې ته له ننوتو مخکې د لمبا له هغه هوس څخه تیریدل چې نیمه لوڅو ښځو پکې لمبل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له اسرار عالم مومنده د خبرونو لنډی زورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمالونی د څلوېښتمې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه، سیمینارونه او مظاهرې کیږي. د ارمالونی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لولای کې د پښتنو د حقونو لپاره د پام د احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وجلې، خو پولیسو دغه تورونه بدوي. د قبایلي ضلع د خاصدار او لوی ځواک اتحادیې د خبر پخوا د پولیسو اکټ لاندې د کار کولو په اړه د ګورنر فرمانونه رد کړي دي. د اتحادیې د سوی لاندې پرونه د پېښور په باغناران کې تر غونډې وروسته له مشالو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سید جلال وزیر دغه څرګندونې وکړي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بې کورکړل شوو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي. د قبایلي سیمو له قوتي پرمسه د مبارزې ادارې ویاند احسان داوړ بیګام مشال ویته وویل چې له تېرې څه مودې نه د شمالي وزیرستان له بې کوره شوو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ځنډېدلې وه، خو اوس الله حکومت 9 کروڑ روپۍ منظوري کړي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په غبرګون کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. ولسمشر غنین په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي. دا به اسان کړی چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې او خطر راپورونه راغلي دي. د امریکایي چارواکو او طالب استاو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید. پرون د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زمینی خلیزاد په خپل ټویټر لیکلي وو چې د سولې لپاره شرایط ښه شوي او وخندله چې ټول لوري جګړه پای ته رسول غواړي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ پلی آف پړاو نن پیلېږي. نه د کراچۍ په میدان کې په ځایي وخت ماښام 9 بجې د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ میچ دی، او چې کومه لوبډله یې وګټي نو هغه به فاینل میچ یا پای لوبې ته ځي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار علم مومند وړاندې کو. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال ترنران لاندې بحث. د دې لپاره مایک سپارم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د قطر دوها ښار کې د سولې فلسفي خبرې اترې پرون یعنی د سه شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سولې لپاره شرایط بهتره سوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. هغه د ترګري پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او هر اړخیزه اوربند. دلته پښتنه راپورته کې جایز چې د سولې لپاره دا یو قسم لار نقشه ده چې واضح سوي او حتمي سوي او کنه خندونه پکشي دي. دا او نوري تړلي پښتني د مشال ترونه لاندې باز کې چېړو. راسره مهرمانه دي د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په لندن کې مشت د بی بی سی خبريال عنایتلک یاسینی. عنایتلک یاسینی په باره کې باید دا ووایم چې هغه کله دغه خبرې اترې د پنځم پړاو پیلې دی، نو په ځانګړې توګه د بی بی سی له طرفه دوه ته تللی او قطر ته تللی او حالت یې له ډیرو د پردې شاته او د پردې مخته له ډیرو طالب چارواکو او نورو سره خبرې کړي او ډیر په دې باندې راپورونه جوړ کړي. زه ایاز وزیر صاحب تاسو او عنایتلک یاسینی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه روغوسی یاسینی صاحب، پایل بل تاسو کوم از وزیر صاحب تاسو کې اجازه وي زه به یاسینی صاحب تاول ورسم. یاسینی صاحب بهرال تاسو دا خبرې اترې خو لاوله سره څارلې او له وخت یې څارې، خو دغه کم پنځم پړاو دی تاسو خپل هلته په دوحه کې واست. دغه څلور خبرې چې دوی هوس حتمی کړې دي چې پاغه کې د ترګري ضد مبارزې ډاډ، د ځواکونو د وتلو خبره، بین الافغاني خبرې او پراخ او هر اړخیز اوربند،
دا چې کله خبرې شروع کېدې هم دغه په ایجنډا کې وې کنه تاسو لپاره دغه لږ مختلف ښکارې ځکه تاسو ولته ډېری خبرې کولې که هم دغه خبرې وې چې دوی وسات مې کړې دي
تر کومه چې د طالبانو پورې اړه لري هغه به تل چې موږ سره خبرې کولې انده دوه اړمبني ټکي به خودل د بهرنیانو وتل او دا چې افغان خوره به د وسلوالو یا ترورستانو خوانه کارول کیږي خو امریکایانو به ویل چې سلور ټکي دي چې یو پکې ولبن خبره هم د بین الافغاني مذاکرات دي اوس که دغه پرونی اعلامیه ته طالبانو سره ګوري چې په اعلامیه کې راغلي دي زه به دقیقه ټکي راواخلم زما مخکې پراته ده دوی وایي چې د یادونه ونډه چې په دې غونډه کې په ولبن او د کابل ادارې سره په مذاکراتو کې هیڅ کومه فیصله نه ده شوې مطلب دا هم ته یو کېدای چې فیصله نه شي خو بحث شوی دی د دې نه دا ښکارندوی کوي چې بحث به شوی دی لکه څنګه چې امریکایانو هم اصرار کول او زلمی خلیلزاد څو څو ځله ویلي دي چې سلوټ کې پکې شامل وو
چې یاسین صاحب هم تاسو ته راځم ایاز وزیر صاحب تاسو سوېدل چې څلور خبري ډېری واضح وسوي پنځه پړاو خبري اترې وسولې تاسو چې دغه څلور ټکو ته ګوري یعنی یو داسې ترګري ضد مبارزې ډاډ به طالبان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د نړیوالو یا د امریکا پر ضد نه استعمالېږي ترګري د پاره د افغان ځواکونو یا د بهرني ځواکونو وتل دي بیا ورسره د افغانانو خپل منځ کې خبري اترې دي او بیا لدی ترڅنګ پراخه وار اړخیزه اوربندي تاسو د پاره دا څلور واړه نکتې د ترتیب په حساب لکه څنګه یاسین صاحب وایي چې د طالبانو زیات ټینګار د ترګري ضد مبارزه او د ځواکونو په وتلو تاسو ته دا څلور ډېری مهم ښکاري یا د ترجیح پر بنیاد باندې پکار دی دا څلور پر یو وخت باندې جواب سي کنه دا په مختلفو پړاوونو کې اول یو وسی بیا بیا بل وسی
ګوره دې ما په خیال خدا څلور وړه مهمه دي خدا ولانه دوا چې دې په دیخو گمان کوم چې د ابو ظہبی په اولنی مجلس کې هم ته حد پورې پیشرفت شوی و یعنی د بارني قواو استل او د افغانستان خاوره د ترهګرۍ استعمال ته نه ورکول او اوس هم چې استعمال وستی دی هغه خو دواړو طرفونو دا ویلي دي چې په دې باندې زموږ اتفاق ته په دې دوه ټکو باندې تفصیلات باندې سره لګیا دي شاید چې طالبان غواړي چې بارني قواوې د درې یا د شپږو میاشتو په دوران کې ووځي امریکا غواړي چې اتلس میاشتې یا دوه کاله کې دې ووځي خو په دې باندې اګریمنټ ځکه نه شي دفت کولای چې څو پورې دا نور دوه ټکي هم نوي څه انډرسټینډینګ ته راغلي چې لکه سیز فایر به کله کېږي او د افغان حکومت سره د خبرو اترو لار به څنګه ټاکي نو دومره پورې په څلور واړه شاید چې دستخط ونه شي که په اول دوه واړو خو ما ته داسې ښکاري چې د طالبانو د طرفه به دا ډېره ګرانه وي چې اوربند اوس ومني څو پورې چې دا نور درې سیزونه باندې اګریمنټ نه وي شوی چې په هغه باندې څه انډرسټینډینګ وشي
سوال دام راپورته کیږي چې هغه یو خو د ترګري ضد مبارزه کې د امریکا زیاته دلچسپي ده دا دوه نقطې چې دوی کوم په سر کې ایښې دي او دوی وایي چې دغه باندې زیات ټینګار دی او د ځواکونو وتلو کې بیا د طالبانو غدي خو د بین الافغاني خبرو ته او یا بیا د اوربند ته یعنی دغه نقطو ته طالبان ترجیح ولې نه ورکوي وجه چې د تاسو کال ته خبرې کړي یا خپل دا څاري چې دغه ته ولې ترجیح زیاته نه ورکوي پر ځای د دې چې دې ته ترجیح ورکوي چې ځواکونه د وځي
زما ول دغه دوه ټکو باندې لګا اضافه یو سوچ کې ورزیات کما امریکایان وایي چې په دغه برخه کې په مصاحبه موافقه شوې ده دغه څنګه چې وزیر سیمه ته اشاره وکړه په جنوري کې هم په اصولو کې موافقه شوې و کله چې د القاعده خبر راځي زما په نظر باندې دلته د تورو کارول به طالبان لپاره ډیر مهم وي چې خپل نور د ټیپیکټ طالبان چې دی هغه ونه ناراضه نشي ځکه چې اندغه القاعده و چې طالبانو په خپل حکومت لا څور کړ نو دی ریګي د فکر کوم د اندېښنه لري چې د القاعده په تړاو باندې چې هر څه کوم توري کارول کیږي یا د هغه سره د جلاوالي خبره کیږي دا باید داسې وي چې په طالبانو مینس کې درد رامنځته نه کړي نو ځکه دغه تعریفونو باندې ډېر وخت واخیستلو کابل کې هم دغه هرکلی شوی دی چې نن موږ وکتل افغان ولسمشر هم هرکلی د خبرو کړی دی او رئیس هم ارکلی کړی دی. خو دلته یو پوښتنه رامنځته کېږي د طالبانو سره چې کله ما هم خبرې کولې هغوی به راته ویل چې مونږ دوه اړخ لرو، یو بهرنی اړخ دی، یو د افغانستان کورنی اړخ دی. هغوی وایي چې کله مونږ دغه بهرنی اړخ فیصله کړو بیا به کینو، حکومت سره نه وایي، بیا به وایي بیا به افغان لوري سره کینو چې په کوم ډول مخکې لاړ شو. نو زه فکر کوم چې هلته چې مونږ څارنه کوله د دواړو خواو نه دغه لیوالتیا شته دی، ډېرو سره چې سړی غږېږي که هغه د حکومت طرف نه دی که د طالبانو طرف نه دی، ټول په غیر رسمي خبرو کې دې نتیجې ته اکثریت رسېدلی دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده، او هر څوک چې په جګړه اصرار کوي که بل ته تاوان اړي نو خپل ځان ته هم ډېر تاوان اړي. مونږ ګورو هره ورځ د وژنو او د مرګونو خبرې دي، ولس نور تنګ دی. زما په خپل شخصي نظر باندې ما خو دا خبرې چې هلته څارلې نو ما سره د ولس دا پیغامونه د سوشل میډیا ټولنیزو اړیکو شبکو خو تماسونه ډېر اسانه کړي دي. دومره پیغامونه راتلل، اولنۍ غوښتنه د اوربند وه ځکه چې خلک وژل کېږي. پرون تاسې وکتل چې په غزني کې بمباري وه، دا ډول په کابل کې تېرې اونۍ چاودنې وې. اولنۍ شرط اوربند دی، خو فکر کوم طالبان دغه اندېښنه لري چې د هغوی شعار و چې باید بهرنیان ووځي. په دې باندې ډېر تاکید په ځکه کوي چې خپل کسان قانع کړي چې مونږ خو همدې لپاره جنګېدلو، اوس که بهرنیان ووځي نه او مونږ موافقه کوو په اوربند باندې، نو دا اتلس کاله څه دپاره جنګېدل.
ډېره مهمه نقطه ده یاسین صاحب، تاسو راپورته کایز وزیر صاحب هم دغه خبره ده، ځکه چې یو دلیل دا مور کول کېږي چې دغه څلور نقطې بهرال چې دوی اتفاق پکړی دي حتمی نه دي. پر دې باندې به خلیلزاد دام خبره کړې ده چې بل نور خپلو ملګرو سره مشوره کوي، افغان حکومت سره او د ټولو سره به مشوره کوي چې په دې کې شکیل دي، په دې کې ګټې لري یا یو رول لري. خو دې کې یوه خبره داده چې ځینې خلک دا فکر لري چې اول دا خبره چې طالبان دا ضمانت ورکوي چې دوی به د افغان خاوره د ترګري خلاف نه استعمالوي، او دا رنګه امریکا به بیا خپل ځواکونه یا بهرني یا ناټو ځواکونه باسي. خلک دا وایي چې اول پر ځای د دې چې دغه دوه نقطو ته اهمیت ورکړل شي، اول پکار دی بین الافغاني خبرو اترو ته او بیا اوربند ته ورکړل شي، ځکه د دې دلیل دوی دا ورکوي چې که دا دواړه خبرې وسي نو بیا د ترګري ضد مبارزه او د ځواکونو د وتل مسله به خپله حل شي. یعنی معنا ده چې که جنگ جګړه وي نو دا خو تاسو وقتی طور دغه جنگ سدی دا منیج کوي، یعنی منظمه کوي، خو که بین الافغاني خبرې اترې کوي او اوربند کوي نو له دې سره دا مسله د تل لپاره حل کوي. نو ستاسو په خیال باندې په دغو دوو نقطو کې کوم دوه ته اهمیت ورکړل شي یا څلور واړه په یو ځای باندې فیصله شي؟
ګورئ جی، دا خو نقطه زما ستا په منځ کې دا خبره فیصله کده، خو ما به در سره منلی وای. خو دا خو د طالبانو او د امریکې په منځ کې خبره ده. ظاهره خبره طالبان غوره دا ګڼي لکه څنګه مرګري وې چې د بارني ځواکونه دی د افغانستان نه ووځي، یا یو قسم دی په یوه وخت باندې سره متفق شي نو بیا به مخکې ځو، ځکه چې دا مین هدف ته یې طالبانو. خو د امریکې مین هدف دا دی چې د ترهګرۍ نه افغانستان وساتئ. هغه ګمان کوم چې طالبان ورسره مني، خو کته چې تر دې پورې وساتي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالېږي. خو که تفصیلات ته ځي چې فلانی غړی یا القاعده یا آیس یا فلانی، په دې کې به مشکلات پیښ شي. څنګه چې امرګري ووایي شاید د القاعده د نوم د لیکلو نه طالبانو تکلیف وي، د آیس نوم لیکل نه به بل چا ته تکلیف وي. خو بده به شوي که په غټه سره ومني که ترهګري ته افغانستان ته ځان نه ورکوي، نو د دې خو همدغه مطلب شو چې هر څوک وي، هره ډله وي، هغه به افغانستان خاوره نه استعمالوي. پاتې شوه ستاسو دا خبره چې که اوربند وشي، نو اوربند خو صحیح ده، که وشي نو بیا خو ټولې مسالې حل کېږي. خو هلته بیا د طالبانو مشکلات همدغه دي چې دوی خو چې اوربند وکړي نو مرګري به ځنه خفه نه شي چې د اتلس کاله د موږ جنګولو نه د بارني قواوې وویستې نه د افغانستان دننه د حکومت سره خبرې وکړې. بس وچ په وچ کښېناستې ماته دوی وچې ټوپک کېږده. نو دارنګه اوربند کول ګمان کوم چې نه د طالب ومني نه شاید چې مناسب هم وي، تو پورې چې په دې نورو خبرو اترو باندې اتفاق نه وی راغلی. نو اتفاق
سم
بل
نو ایاز وزیر صاحب خبره ختم کی اسینی سی بیا در ترازم ایاز وزیر صاحب تاسو خبره پورا کی مننه او بخشی
دا وی چې لکه څنګه دوی دواړو طرفونو ویل دي چې بهر کوواوی استل او د افغان خاوره تر هغهی ته نور کول په دې انډرستانډینګ شوی دی دا باقی دوی پاتې دي نو په دې هم چې څه انډرستانډینګ وشي نو بیا به په آخر نه طالبان به خپل د اوربند خبره ما اندازه ده چې په ټولو کې په آخر کې کښېږدي ځکه چې اوربند وکړي نو طالب زور یو قسم لکه په ځای ودرېده یا کمزور دوی غواړي طاقت د ځای نه خپل ډیلینګ وکړي.
سمه ده مننه وزیر صاحب وبخښئ. یاسین صاحب تاسو څه ویل غوښت؟
وزیر صاحب ډېر ټکي ته اشاره وکړه خو یو ټکی باید موږ پې ورته توجه وکړو چې کله په تېر کال وړوکي اختر کې اوربند و ولس کې د حکومت او د طالبانو محبوبیت ډېر زیات شو محبوبیت په دې معنی یعنی هرکلی وشو دغه دواړه لوري وایي چې په خلکو حکومت کوي نو باید دغه ټکی که څه هم طالبانو لپاره به ډېر ستونزمنې په دې حالاتو کې خپلو شرایطو ته په کتو سره دا هغوی خو که د ولس ملاتړ هر لوری ترلاسه کوي هر چا چې په اوربند کې پرمختګ وکړه اولنی ګام یې واخیسته هغه به ښه نوم اخلي. یو بل ټکی زه اشاره وکړم دلته چې د کومو سرچینو سره چې موږ خبرې کولې په غیر رسمي ډول طالبان ته نږدې سرچینو سره هغوی دغه اندېښنه لري چې که چېرته له ټولو مسایلو پرته موافقه کېږي یو خبره غوټه کېږي هغې د حزب اسلامي مثال راوړي چې حزب اسلامي سره روغه وشوله خو اوس هم د حزب اسلامي مشران وخت نا وخته وایي چې د هغې غوښتنې نه دي منل شوي. دوی وایي که داسې پرېکړه وشي چې هر څه روښانه سره نه وي په ترتیب سره نو کېدای شي دا د حزب اسلامي او د حکومت د مذاکراتو او هغه سیناریو بیا تکرار شي نو له همدې عمله دوی غوښتنه کوي چې دا ټول مسایل په یو په بل پسې تصمیم کې ونیول شي. خو یو شی باید موږ وګورو چې امریکایان ډېر جدي ښکاري په خبرو کې د زلمی خلیلزاد ټویټونه دي امریکې دي هلته سره یو سره خبرې کوي ګوري غیر رسمي څرګندونې دي دوی ډېر جدي دي قصور کېږي او که نه کېږي امریکایان به هرومرو د افغانستان په تړاو باندې یو خپل وروستی تصمیم نیسي چې په کوم شکل یا افغانستان کې پاتې کېږي یا په کومه بڼه به هلته خپل شتون ته دوام ورکوي.
خو یاسین صاحب یو بله خبره ځکه د طالبان په باره کې یو دا تصور دی چې طالبان چې دي هغه یو انډیپندنت یا خپلواک قوت یا طاقت نه دی. تاسو هلته څه محسوسه کوئ چې کله تاسو په دوحه کې واست په قطر کې واست دا خبرې اترې څارلې د دوی سرچینو ته نږدې واست ګورئ تاسو ویلی سئ که نه خو البته تاسو څه محسوسه کوئ چې طالبان په خپلو دې خبرو اترو کې څومره آزاد وو یا د دوی بل چا لخوا ځه نه مهارېدل بلکې خپله دا نوښت یا دا دوی به دوه کول
بل دغه اندېښنه خو شته دی او دغه نیوکه په طالبانو باندې د لومبنۍ ورځې نه وه چې په ځانګړې توګه دغه ادعا کېږي دا ټول لګول کېږي چې پاکستان پرې اغېز لري که څه هم طالبان به طبعا دا خبره نه مني خو په غیر رسمي حساب باندې که سړی ټول شرایطو ته ګوري
نه خو تاسو هلته دا محسوسه که په خبرو کې هلته تاسو چې کله کتل
د سې په سرګن ډول باندې خو سره سنش مسؤولې خو که د حالاتو ته سره ګوري چې که د طالبانو موجودیت په دا خو انکار نه کېږي چې طالبانو موجودیت د کورنیو د کورنیو د غړو یې په پاکستان کې شته دی د ډېرو طبعا دغه حالات یو تاثیر لري. خو به یو ټکی باید دلته اشاره وکړم چې د افغانستان جګړه لکه څنګه چې موږ د تېرو پنځه شلو کلونو دا ویلې چې د افغانستان جګړې اور که دوام کوي دا د هیڅ چا په ګټه نه دی هغه کار ګاونډی دی که لرې هېواد دی هغوی باید اوس دې نتیجې ته ورسېږي چې دا جګړه باید پای ته ورسېږي که نه په یو نه یو بل شکل کې به په غیر مستقیم ډول یا په مخامخ ډول موږ وکتل همدغه د طالبانو غورځنګ د پاکستاني طالبانو غورځنګ څومره مشکلات په پاکستان کې رامنځته کړل په 2000 کلونو کې اتمو کلونو کې څومره چاودنې وې بریدونه وو د شمالي وزیرستان پکې وران شلو جنوبي وزیرستان پکې وران شو وزیر صاحب هغه سیمې دی دغه نتیجه دا وه چې د افغانستان د جګړې دوام وکړ اوس بیا افغانستان کې جګړه دوام کوي. موږ وکتل ایران کې بریدونه وشول دا د پلواما برید چې وګوري دا ټول یوه کړۍ ده په یو نه یو ډول یو بل نه الهام اخلي په مستقیم او غیر مستقیم ډول او دا د څوک فکر نه کوي زما شخصي نظر دی د یو ژورنالیست په توګه د یو افغان په توګه چې دغه جګړې دوام که هغه ښکیل لوري دي یا ګاونډیان دي که سیلته ناست یا کلاس وهنې کوي چې هر څوک دې جګړې ګټه چاته نه رسیږي. وختي ګټه به وي سبا ترلاسه کړي، خو دایمي تلپاتې د راتلونکو نسلونو مسؤلیت دی. باید دغه خلک دې ته قانع کړي چې په سوله کې د ټولو ګټه ده.
مننه یاسین صاحب، بیا هم راځم ځکه چې بس لس دقیقې را سره. ایاز وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا چې پاکستان ته افغان سولې پروسې تر شروع کېدو لمخه د امریکا سره تعلقات بیخي ډېر خراب حالت ته رسېدلي. بهرحال بیا ولسمشر ټرمپ ورته خط ولیکي، خپل چې کله پاکستان ځخه غوښتي دي چې طالبانو او د امریکا ترمنځ دا خبرې اترې د سہولتکار یو رول پکې ادا کړي. لدې وروسته د پاکستان چې کم نړیوال حیثیت وو، یا د پاکستان په خارجه پالیسي کې چې کوم ستونزه له واشنگتن سره یا له اروپا سره یا له ناټو سره راتله، پاکستان ته د دې څه ګټه اوس تاسو وینئ چې رسېدلې ده په یو شکل نه شکل کې، یا د مالی فشار په حواله باندې، یا خپل لاغه بهرنی یوازیتوب یا انټرنیشنل آیسولیشن په حساب څه نه څه ګټه اخیستې ده؟ کنه پاکستان هم په هغه ځای باندې ولاړ دی په بهرنی تکلار کې.
ګورای پاکستان باندې فشار زیاتر د سرحدي د وجه وو، نو پاکستان دوه کارونه ډېر ښه کړي دي. چې یو خدا د طالبانو سره د خبرو اترو په لار کې ډېر ډېر کومک کړی دی، چې هغه امریکې او ټول د هېواد نړۍ تشکیل کړی دی. دا غینا دویم اوس پاکستان په ملک کې دننه چې کوم خلک وو چې چا باندې پابندیان وي، هغه سلسله کې هم پاکستان ګامونه اخیستي دي او ډېر څه امپیکټ دی.
خو دې د طالبانو یعنی ستاسو یعنی دغه چې کوم طالبانو سہولتکار تاسو وایسته شر رول ادا کړی دی، نو دې د پاکستان خپل په نړیواله ټولنه د اورګډېدو له امریکا سره په تعلقاتو کې څه ګټه ورسولې ده؟ یعنی بیرته ایمیج یا تعلق بیرته سم شوی دی؟
نو ګوره فرق ضرور کړی دی. که وګورئ نو پرزیدنت ټرمپ په دې نه مخکې ټویټ کړی وو چې پاکستان ته دا خبره ښکنځاوې کړی وي، دا
سختی خبری کرده.
بیا چه کلا تا معاملات شروع شد نوزوی چه زبیر خوشحالیم شکر بای و غارم چه که پاکستان ده نوی کشید سرا زر ووینم. نو دا خودیر پاسکن سیم ده یو بلا خبر بزدا که وکم هم غلط بنوی چه پاکستان و ده امریکی زیادتر مشکلات افغانستان باندې، نو که په افغانستان کې د دوی مشکلات سره کم شي نو نور خو پکې خاص ځای نه وینم، بلکې مخکې به نور هم دا تعلقات
کېږي
په څو طرف به روان وي.
ځکه
دا د طالبانو په سلسله کې څه
مننه ډېره. او یاسین صاحب، یو بل خبره چې موږ ډېر پام یا نور تکو یا کېدای شي زموږ طرف ته لاسرسی نه وي یا معلوماتو ته نه وي یا ممکنه د میډیا ودې ته نظر نه کوي، ایران ډېر عمده عامل دی د افغانستان په چارو کې. او کېدای شي یا موږ په پښتو کې یا په اردو کې یا بیا په انګریزي کې هم ډېر پام نه ورته کوي. د دې قطر یا د دوحه په خبرو اترو کې د ایران څه دلچسپي یا تاسو هلته څه ولیدل؟ د هغو کم خوا ته ډېر زیات رجحان څنګه ارزوای سو؟ ده
وړاندې چې د ایران خبرې ته راشم، تاسې وړاندې د وزیر صاحب نه پوښتنه وکړه د پاکستان په تړاو باندې. که موږ وګورو په تیرو اتلسو کلو کې د ناټو قمندانان وایي چې اول ځل چې پاکستان همکاري کوي، ملا برادر هم زلمی خلیلزاد ویلي چې د هغې په غوښتنه باندې خوشې شو. یعنی په ظاهره دغه همکاري شته دی، که دغه همکاري دوام وکړي نو طبعاً دې نه انکار نه کوي چې دغه سولې خبرې به یو نتیجې ته رسیږي. زیات دا فکر کوي چې پاکستان پکې محوري رول لري، او هغه څرګندونې چې شاه محمود قریشي کړې وي د هندستان او د پاکستان د اړیکو د ټینګلتیا پر مهال یا د نښتو پر مهال یا ټینشن پر مهال، یا په کابل کې د پاکستان سفیر کړی وي چې کېدای شي د طالبانو سره خبرې اغېزمنې کړي. د دین وروسته داسې اطلاعات وو چې امریکا د هندستان او د پاکستان د تشنج یا کشیدګي کمولو په مینځ کې رول لوبولی دی. یعنې تبن د پاکستان رول داسې په ظاهر ښکاري چې یو بدلون پکې ډېر لیدل کېږي. کومه چې د ایران سره ده، لکه وړاندې ما ورته اشاره وکړله، ایران دلته چې موږ کسان په قطر کې د ایران نه د خبري رسنۍ څوک وي محسوسېدله نه، خو قطر او سعودي سره وړاندې دی اړیکې خرید پړې دي. تبن ایران او قطر سره یو ډول نږدېوالې لري، د ترکیې خبره هم پکې ده، هغوی هم دا خبرې سرلې. بیا افغانستان سره یو اوږده پوله لري، د سیستان کې چې برید وشو، بیا پاکستان سره پوله لري. یعنی ایران به تبن دا خبرې ډېر له نږدې ساري، خو دا چې امریکایان پکې ښکیل دي، امریکایان او د تهران او د واشنګټن اړیکو نه مونږ خبرې چې څومره یو بل سره مخالف دي، هغې پکې په مستقیم ډول ښکیل نه دي. خو فکر کوم چې ایران به اندېښمن وي، خو یو ټکی ته چې باید اشاره وکړو چې کله چې بهرنیان د افغانستان نه وځي، ایران به دې ټکی ته خوشحاله وي، خو ورسره به اندېښنې هم لري چې څوک به په کابل کې ډېر اغېزمن وي. د طالبانو سره موږ وکتل چې په نویمو کلونو کې په مزار شریف کې د ایران ډیپلوماټانو چې په سرګرۍ کې کار کول، هغې ووژل شول، اړیکې خړې پړې وې. خو بیا هم دین امکان نه کوي چې سیاستونه سره بدلېږي. تیر کال د طالبانو پلاوی ایران ته تللی او تهران ته تللی و، د طالبانو پخوانی مشر د ایران نه را روان و چې په پاکستان کې ووژل شو. یعنی طبعاً څارنه کوي، خو دې ته به هم خوشحاله وي چې امریکایان د افغانستان نه راغونډ شي او لاړ شي.
یاسینی صاحب ډیره مننه. او ایاز وزیر صاحب، بس اخیری پوښتنه بل تاسو کوم، نو بیا به دغه بحث راغونډو. هغه دا چې دغه څلور نقطې چې موږ ورته ګورو، ځکه چې کله خبره کېږي چې د افغانستان جګړه چې دا یوازې د افغانستان د داخل نه ده، بلکې په دې کې نړیوال په تیره بیا د سیمې هیوادونه لکه هندوستان، پاکستان، روس، بیا ځینې منځنۍ آسیا او ایران دا عمده دي، او بیا پکې سعودي دي. خو دا څلور نقطې چې موږ یادو، د ترګري ضد به د افغان خاوره نه استعمالېږي، د ځواکونه به وځي، بین الاقوامي خبرې اترې، بین الافغاني خبرې اترې به کېږي، اور بند به کېږي. په دې څلورو کې د ایران خبره خوښ و، د پاکستان خبره اوس و، د ګاونډیو کې کوم نقطې چې دي هغه د ټولي ریجن یا د سیمې په ګټه دي، چې هغه به ډېره دلچسپي پکې لري په دې څلور والو کې، په کوم نقطو کې ډېر
ورای د ګاونډیانو خو یا د ریجن ملکونو کا جنرال خبره وکړو، په کار ده چې د افغانستان په امن کې د دوی دلچسپي وي. هر سړی دې ته شو ویای چې امن راشي، او لکه څنګه د مرګري د ایران انټرست د افغانستان په باره کې ذکر وکړو، نو دغه رنګ د نورو ګاونډیانو هیوادونو هم او د ریجن د ملکونو لکه هند او روس یا د نور ملکونه، د دوی خپل ذاتي انټرست شته. نو آبا دا نه غواړي چې افغانستان کې دی دا غوی په ضد د خلکو اثر هلته زیات شي. نو په هر څه باندې ټول خلک راټولول ګران غونډ کار دی، خو که په دې نقطو باندې، په دې څلور نقطو باندې امریکا، افغانستان، طالبان دا سره متفق شي، نو بیا ایران او پاکستان په دې باندې هیڅ اعتراض نه لري، ځکه دا دوه ګاونډي هیوادونه دي لګېدلې دي، او د دې دواړو په هر څه نه زیات سستی په افغانستان کې. د هند ذکر ما څه وکړو چې هند تر اوسه پورې په افغانستان کې 13 پیسې مصرف کړی ده، او د هند لار به شاید دومره کلاو پاتې نشي لکه څنګه چې اوس پاتې وه. تعلقات خو بقا مخاوي، او د پاکستان او د ایران اثر شاید په هند نه لږ څه وخت پورې شاید زیات وي. خو بهرحال دا خو راتلونکي حالات ته به ګورو چې څنګه حکومت راځي، څنګه امن
راځي. ایاز وزیر صاحب ډیره ډیره مننه. عنایت الله کیاسینی صاحب ستاسو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. وخت کم دی، تاسو دواړو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. ښه ورځ ولرئ. مننه. ډیره مننه. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخه مو شه.
روانو ما قدم پسی میں لار گر زولا، تصویر میں دسامخ پسی ہندار ولا روانو ما قدم پس میں لار گرز ولا تصویر میں دچام پسے رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دما رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دما رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دما بیدار گر زولا روانو ما قدم پس میں لار گر زولا تصویر میں دچام پسے